द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګران اردوونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا ډیوه راجو ده د ډیوه راجو در سره خبرونه کې درته زه زید خټک زلګه هرکلی وایم. نن د خالی ورځ کال 2018 د مارچ 14 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار 8:30 افغانستان کې اته او دلته واشنگټن ډی سی کې د جمعې د شپې 10:30 بجې شوې دي. د وایس اف امریکا ډیوه راجو د خبرونه کې درته یو زلګه هرکلی وایو. اول تاسو پام راګرځو د خبرونو د خبرونو سرټکو ته. د پاکستان پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثنا الله ویلي صوبایي پولیس په هغو سیمو کې چاڼي زملیات کوي چې ډیر اوسیدونکي یې افغان کډوال او پښتانه وي. د امریکا جنگي الوتکو په یمن کې د دویمې ورځې لپاره د القاعده وسلوال په نښه کړي. ځایي امنیتي سرچینې وایي د جمعې په ورځ یې د دې ډلې 8 وسلوال وژلي. پېښور زلمی ټیم د پاکستان سوپر لیگ سیالو کې کراچۍ کینګز ته په 27 رنز ماتې ورکړي او دا شان د پی سی ایل فائنل ته لار موندلې. مستاسو پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثنا الله ویلي صوبایي پولیس په هغو سیمو کې چاڼي زملیات کوي چې ډیر اوسیدونکي افغان کډوال او پښتانه وي. له ای پی سره اپی نومې خبری ادارې سره مرکه کې رانا ثنا الله ویلي چې عملیاتو کې به ډیر پام ځانګړي قوم ته وي چې په وینا یې د صوبې مرکزي ښار لاهور په خونړیو بریدونو کې د قبایلي سیمو او اوسیدونکو کسان ښکیل وو. د نوموړي په وینا پروس کال د لاهور یو پارک کې د ځانمرګي برید لړکې 11 کسان نیول شوي وو چې د نوموړي په خبره د مومندو او باجوړ سیمو اوسیدونکي وو. پاکستان کې له وروستو خونړیو بریدونو د سخت دریځې پر ضد د رد الفساد په نوم عملیات پیل شوي دي او ورسره پنجاب کې د پښتنو خلاف راپورونه هم پاکستانی رسنو کې خپاره شوي دي. د امریکا جنگي الوتکو په یمن کې د دوهمې ورځ لپاره د القاعده وسلوال په نښه کړي. ځایي امنیتي سرچینې وایي د جمعې په ورځ یې د دغې ډلې 8 وسلوال وژلي. پینټاګان ویلي د القاعده ډلې پر ضد یې په عربي ټاپو کې په تیرو 2 ورځو کې شاوخوا 30 هوایي بریدونه کړي. د پینټاګان ویان د سمندري ځواک کپتان جیف ډیویس وایي چې دا یو ځانګړي پلان برخه ده چې د القاعده ډلې ته ماتې ورکړي او ورته هیڅ شان موقعه ورنه کړي چې حملې ترسره کړي. هغه زیاته کړي چې د داعش ډلې پر ضد هم ډیر څه کول پکار دي، څوک چې د ډیرو امریکایانو د وینو تویولو ذمهدار دي. لومړی برید د جنوري میاشتې په 9 نیټه د امریکا ولسمشر په اجازه ترسره شو. القاعده ډلې هغه وخت ډیر قدرت وموندو کله چې د یمنی حکومت او یاغیانو ترمنځ پر واک باندې جګړې زیاتې شوې. د امریکا په کانګرس کې د حکومت او مخالفه ګوند غړي د دغه هیواد له عدلیې وزیر او لوی سارنوال غواړي چې استعفا ورکړي. دوی وایي د روسیې له سفارت سره د اړیکو په تړاو د جیف سیشن څرګندونو قانع کړي نه دي. له دې مخکې د ډیموکراټو سنیټر په غوښتنه جیف سیشنز د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټاکیز مرکز د چارو او د روسیې له سفارت سره د دغه مرکز د اړیکو په هکله له هر ډول پلټنو ځان ګوښه کړی وو. دا پریکړه له هغې وروسته ده چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په یو راپور کې په جیف سیشن تور لګولی چې په کال 2016 کې یې په ټاکنیزو کمپاینونو کې 2 ځلې د روس له سفیر سره سرګی کیسلالیک سره لیدلی او خبرې کړي. خو جیف سیشنز 13 جنوري د امریکا مشرانو جرګه کې د خپل واک تاییدولو پر مهال ویلي چې له دغه سفارت سره هیڅ اړیکه نه ده درلودلې. پېښور زلمی ټیم د پاکستان سوپر لیگ سیالو کې کراچۍ کینګز ته په 26 رنز ماتې ورکړي. دې سره پېښور زلمی د پی ایس ایل فائنل ته رسیدلی. دغو سیالو فائنل به د روان میاشتې مارچ په 15 نیټه د لاهور په قذافی سټیډیم کې ترسره کیږي. د کراچۍ کینګز کپتان کومارا سنگاکارا د لوبې ټاس وګټلو او پېښور زلمیانو ته یې د لوبې پیل بلنه ورکړه. کراچۍ کینګز د 132 رنزونو هدف ته رسیدو لړکې 2 وکټونه له لاسه ورکړل او 155 رنزونه جوړ کړل. د کراچۍ کینګز له لوري بابر اعظم او کریس ګیل لوبه پیل کړه، خو دویم اوور کې بابر اعظم له یوې منډې جوړولو وروسته د کریس جارډن په بال آوټ شو. د کراچۍ کینګز دویم لوبغاړی سنگاکارا چې 14 رنزونه جوړ کړي وو، له هغې وروسته کریس ګیل له 6 رنزونو سره، روی بوپارا له 6 رنزونو سره، کیپرن پولارډ له 28 رنزونو سره او اماد وسیم له 22 رنزونو سره په یو بل پسې آوټ شول. پېښور زلمی په ټاکلو شو اورونو کې د 3 لوبغاړو په اوټ کېدو 131 رنزونه جوړ کړل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیوا راډیو د ګران اردن کو تاسو ته ډیوا راډیو خبری خبرونه ته وګې د ډیوا راډیو خبری خبرونه کې ول تاسو پام را ګرځو. پنجاب د پاکستان پنجاب صوبې ته چرته چې دغه صوبې داخله وزیر رانا ثنا الله ویلي چې صوبایي پولیس به په هغو سیمو کې د لټنې یا چاڼیز عملیات کوي چې ډیر اوسیدونکي افغان کډوال او پښتانه دي. د دې نه وړاندې هم د پنجاب بلابلو سیمو نه داسې راپورونه راغلي وو چې ګنې د پښتنو پر ضد دغلته کې د چې کوم ردالفساد عملیات دي د هغې په لړ کې پښتانه تنګولی شي، دوی نه پښتنې کېږي. او اوس چې کوم دا وخت کوم بیان راغلی دی صوبایي وزیر رانا ثنا الله، نو دې کې هم ویلی شوي دي چې دوی به هم په هغه سیمو کې چرته چې پښتانه یا افغانان اوسیږي هلته کې به چاڼیز عملیات کوي. په دې اکلا به نور تفصیل هم تاسو ته وړاندې کوو. خو اوس تاسو پام را ګرځو یمن ته، چرته چې د امریکا جنگی الوتکو دویمې ورځ لپاره د القاعده وسلوال په نښه کړي. ځایي او امنیتي سرچینې وایي د جمعې په ورځ دغه ډلې ته دغه ډلې 8 وسلوال وژلي. پینټاګون ویلي د القاعده ډلې پر ضد یې په عربي ټاپو کې په تیرو دوو ورځو کې شاوخوا 10 هوایي بریدونه کړي. نو په دغه لړ کې تفصیل وړاندې کوي بختور شاه په دې راپور کې.
د امریکای جنگی جازونو په دویمه ورځ هم بیګا په یمن کې د القاعده ترهګرو په مرکزونو بمباری کړې ده. د یمن د پوځي چارواکو وینا ده چې د امریکای جنگی جازونو د زیارت په ورځ په یمن کې د القاعده په مرکزونو بمباری کې 12 وسلوال وجلیو، او هم یې بیګا په تازه بمباری کې د یمن په یشبام وادی کې 3 کورونه په هدف کړل چې قبایلي مشران وایي یو کور پکې د شابوا صوبې د القاعده د کمانډر سعد عاطف وو. چارواکي وایي په دغه بریدونو کې 8 وسلوال وجل شوي دي، او ښځې او ماشومان هم پکې جوبل شوي چې ورسره په تیرو دوو ورځو کې په یمن کې د وجل شوو وسلوالو شمیره 40 ته رسیدلې ده. د یمن قبایلي سرچینې او امنیتي چارواکي وایي د امریکا جنگی جازونو دغه بریدونه په داسې حال کړي چې امریکا د ترهګرو په ضد خپل مبارزه تونده کړې ده. د امریکا د دفاع وزارت یا پوځي مرکز پینټاګان وایي په تیرو دوه ورځو کې یې په یمن کې د ترهګرو په مرکزونو نږدې 10 بریدونه ترسره کړي دي، او په دغو عملیاتو کې ورسره د یمن حکومت هم ملګری وو. د پینټاګان ترجمان جیف ډیویس وایي امریکا به په یمن کې د القاعده په ضد داسې کوټلي عملیات کوي چې دغه خطرناکه وسلواله ډله بیا د یمن د خاورې نه د ترهګرۍ نورې منصوبې جوړې نه کړي. نوموړي ډیویس زیاته کړې ده هر څه که د خودسره اسلامي امارت یا داعش په ضد دوی ډېرې خبرې کوي، خو حقیقت دا دی چې د ډېرو امریکایي وګړو وینه د القاعده په لاسونو پرته ده. په افریقا کې د القاعده په ضد د امریکې بمبارۍ کې پس له هغې زیاتې لیدل شوې چې د دغې ډلې په وروستۍ حملو کې یو شمیر امریکایي وګړي او فوځیان وژل شوي وو. د جنوري په 1 نیټه په یمن کې صدر ترامپ د دغې چاپو امر ورکړی و چې پکې ریان اوونز نومې پوځي وژل شوی و، او صدر ترامپ یې ټوله ذمواري په امریکایي جرنیلانو ورچولې وه چې ورسره په صدر ترامپ نیوکې شوي وې. په دغه عملیاتو کې 8 ښځې او 8 ماشومان هم وژل شوي چې ورسره په امریکا د بشري حقونو لخوا هم سخت ټکونه شوي وو. په یمن کې له تیرو 2 کالو راهسې د صدر عبدالربو صالح منصور د حکومت او هوتسي اغیانو ترمنځ روانې جګړې سره چې په دغه هیواد کې کومه خلا پیدا شوې ده د القاعدې ترهګر ډلې په هغې کې یو وار بیا سر راپورته کړی. د دغې خطرو د مخنیوي دپاره امریکا وخت په وخت یمن ته د کمانډو عسکرو دستې ورلیږي، خو د پینټاګان ترجمان ډیویس وایي تر اوسه د یمن په جنگ کې امریکایي ځمکني پوځونو نیغ په نیغه برخه نه ده اخیستې. امریکا د 9/11 یا 9/11 ترهګر حملو وروستو په یمن کې د القاعده ترهګرو په ضد وخت په وخت د ډرون جازونو د لارې عملیات ترسره کوي.
ما خوب لیدلی، ما خوب لیدلی، نتیجه به ډېره در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایبس خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
وایس اف امریکا ډیوا راجو د ګران اوردونکو تاسو ته ډیوا راجو خبری خبرونه ته غوږی او تاسو پام را ګرځو. یو ځل بیا پنجاب صوبې ته چرته چې موږ وختي ویل چې د قانون وزیر رانا ثنا الله ویلي صوبایي پولیس په هغه سیمو کې د لټنې عملیات کوي چرته چې زیاتره اوسیدونکي افغان کډوال او پښتانه دي. دا وخت موږ سره د ډیوا راجو زمونږ خبریال رابیا پیر ټلیفون د لارې ملګری شوی ده. اسلام آباد نه په خیر علی رابیا. ښه، ما په خیال دغه په ټلیفون په لیکه کې څه فرق دی، خو د دې چې کوم تفصیلات دي کوم چې موږ ته راغلي دي، د دې خبره غدا دی چې اے پی نومي خبري ادارې ته رانا ثنا الله ویلي چې عملیاتو کې به ډېر د دې په وینا مرکزي ښار لاهور په خونړي بریدونو کې د قبایلي سیمو اوسیدونکي کسان ښکېل وو. د نوموړي په وینا تیر کال د لاهور یو پارک کې د ځانمرګي برید په لړ کې 11 تنان نیول شوي وو چې د نوموړي په خبره د مومندو او باجوړو سیمو اوسیدونکي وو. نو دغه بیان د رانا ثنا الله راغلی دی. نو وړاندې هم پنجاب صوبه کې د پښتنو پر ضد چې کوم بلابل د کار او د نفرت یا داغي سره د تاسوبانه سلوک کم راپورونه راغلو، نو پاغه باندې هم په ګرد ملک کې خبرګون راوچت شوی وو. پښتنو مشرانو، پښتنو ولس په دې باندې خپل کار او غوسه خودلی و. خو ست رانا ثنا الله دغه بیان بیا راغلی دی، نو ګورو چې د دینه بس جوړیږي. اوس تاسو پام را ګرځو یو بل راپور ته. په امریکا کې د صدر ډونلډ ترامپ چې کوم کابینه ده دا وخت هغه تاییدیږي، هغه اروپا کم مکملیږي. د صدر ډونلډ ترامپ د قانون بخنه غواړم د انصاف محکمې لپاره چې کوم مشر ټاکلی وو جیف سیشنز اټارنی جنرل، هغه وروستو چې کله تایید شو داسې خبرونه رالو چې د هم د انتخاباتو په وخت کې د روس د سفیر سره رابطې وي او د دغه سرګندونې د خپل تایید په وخت سینټ کمیټې ته نوې کړي. نو اوس په دې باندې فشار دی چې د سوکینه کوشي ډیموکراټک ګوند غړي دا فشار کوي او ریپبلیکن ګوند غړي ځنې غړي دا وایي چې باید صرف د دغه لړکې چې کمی پلټنې روانې دي هغې نه ځان جدا کړي. تفصیل اورو په دې راپور کې. د امریکا اټارنی جنرل او روسی سفیر ترمنځ د خبرو اترو په لانجه کې د روس خارجه وزیر سرګی لاروف هم خپل بیان جاری کړی. زیارت پورز اټارنی جنرل جیف سیشنز کال 2018 کې روس لخوا صدارتي انتخاباتو کې د لاسوهنې د پلټنو نه ځان جدا کړی. کله چې دا خبره مخې ته راغله چې د هغه د انتخاباتو نه مخکې روسی سفیر سره ملاقاتونه شوي وو، خو ده دا څرګندونې د اټارنی جنرل سوکې لپاره د تایید په اورونه کې نوې کړي. جمعې پورز د روس خارجه وزیر سرګی لاروف ماسکو کې خبریالانو ته د صدر ترامپ هغه خبره تکرار کړي چې دا قسمه تورونه قصدن د د کابینه غړي نخه کولو لپاره لګولې شي.
поддержание отношений с соответствующим государством. Отношения поддерживаются в виде встреч, бесед, контактов.
د وای د کوم ملک سفیر دی لپاره یو بل ملک کې موجود وي چې د غونډو خبرو اترو او نورو رابطو سره د دواړو ملکونو اړیکو کې خواله راولي. دغه ملاقاتونه د انتظامیا غړو، پارلمان غړو، مدني ټولنې مشرانو او غیر حکومتي نمائندګانو سره وخت په وخت ترسره کیږي. دی وای د عمل باندې چا هم نیوکې نه دي کړي. ښاغلی لاروف دغه لانجه باندې خپل حیرانتیا هم څرګنده کړي او وای دا هم هغه شان کیسه ده د میکارتیزم په نوم یادیده او دا غي په حق لا د ټولو خیال دی چې بیا نشی راتلې. خو د دې پښتنو جواب لا نه دی واضحه چې آیا جیف سیشن د روس سفیر سره خپل ملاقاتونو کې د انتخابی کمپاین باندې بحث کړي او کنه. د دواړو ګوندونو ځنی قانون جوړونکو غوښتنه کوي چې خاغله جیف د غلړ کې روانو پلټنو نه باید ځان جدا کړي او بیا د ډیموکراټک ګوند ځنی غړي مطالبه کوي چې جیف سیشن باید د اټارنی جنرال سوکینه هم استعفا ورکړي او پرې تور لګوي د حلف لاندې دروغ ویلي. زیارت پوره صدر ډونلډ ترامپ ویلي د نه غني جیف سیشن ځان د پلټنو نه جدا کړي. ترامپ ویلي اټارنی جنرال جیف سیشن یو مخلص تند دی او د اورونې په محل ځوابونه یې نور هم خبر کولی شو. ګران اوردونکو ستاسو پام را ګرځو. پاکستان سوپر لیگ چې کوم میچونه روان دي، په دغه میچونو کې پېښور زلمی کراچی کینګز ته په 24 رنزونو باندې ماتې ورکړې ده، او دارنګ بسبالا د کویټا ګلیډیټر سره لاهور قذافی سټیډیم کې فائنل لوبوي. خو د پېښور زلمی لپاره، د زلمی چې کوم ټیم دی، د هغې لپاره یو د خفګان خبر دا هم دی چې شاهد خان افریدی وایي چې د ډاکټر په مشوره به دې آرام کوي او فائنل کې به دې نه لوبیږي. د کراچی کینګ سره چې د پېښور زلمی کوم میچ شوی و، په دې اکړه څو شپې وړاندې زمونږ همکارې منزه شهید د ډیورا جو اشفاق مومند سره خبرې اترې کړې وې. تاسو پام ورته راګرځو.
د پاکستان سوپر لیگ تھرڈ کوالیفائنگ فائنل چې کوم دی، دریم چې کوم د میچ د فائنل لاغي په دغه مقابله کې تیر ورځ کراچی کینګز ته په دوبۍ کې په 24 رنزونو باندې ماتې ورکړه. د کراچی ټیم د ټاس ګټلو نه پس د پېښور زلمو ته د بیټنګ بلنه ورکړه. دوی په مقرره شلو ورونو کې 121 رنزونه وکړل، او د دغه میچ د ټولو خوندور خبره د کامران اکمل یو سلسلو رنزونه چې پکې وو چکی او شپږ چوکې شامل وي. د سره میلان هم شپږ دیرش رنزونه په یو دیرش بالونو باندې وکړل. دغه وروسته سیموئل چې کوم دی، نو هغه وو دیرش رنزونه په دوه شپږ بالونو باندې وکړل، او دغه شانته کې ډیره په تیزۍ سره دی دغه لوبه شروع کړه. بیا دغه یو سل یو اتیا رنزونو ته ورسید، کوم چې په شلو ورونو مقابلو کې ډیر دروند هدف ګڼل کیږي. د دغه په جواب د کراچی کینګز لخوا شروعات خنو، د دوی لومړی وکټ بابر اعظم چې د ټورنمنت خ لوبغاړی ګڼل کېده، او بلکې خ رنزونه هم تر دې وخت کړی دی، هغه په اروپا دوه رنز باندې پویلین ته ستون شو. دغه وروسته څنګه کار چې کوم د سریلانکا په خوانی یو کپتان پاتې شوی دی، او د دې ټیم کپتان هم دی، په 19 رنز باندې پویلین ته ستون شو، دی هم اوټ شو. دغه شانته شوی ملک هم په 19 رنز باندې اوټ شو. دغه د کراچی کینګز ټیم چې کوم دی، په 15 رنز باندې څلورم وکټ د روي ګوپارا د برتانیې چې کوم آل راونډر دی، دغه په اوټ کې دوه دغه شانته کې دغه ټیم په مشکلاتو کې پریوت، او دغه سي د دې مکمل ټیم په 155 رنزونو باندې اوټ شو. د پېښور زلمو دغه مقابله وګټله.
ژوندې اوسې، ډیره مننه اشفاق صاحب.
ډیره مننه تاسو.
تاسو د ټولو غږ
دیو رادیو.
د دیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی،
تاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ،
حال شیبه په شیبه درکې.
دیو رادیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږ بجو نه تر 9 بجو پورې،
او د مخام شپږ بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدئ شئ.
شمالی وزیرستان ته چرته چې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف په سفر ورغلی و، دغلته کې کرم تنګی نوم چې کوم ډیم دی د هغې پرانستی کړي ده. دغه ډیم په اکړه ویل کېږي چې دا ډیم به 3.4 میگاواټس بجلی پیدا کوي، او دغه شان د دې دا به په دوو مرحلو کې تکمیلیږي. لومړی مرحله به په 3 کالو کې مکملیږي، او ویل کېږي پوهان داسې وایي چې دغه ډیم جوړېدو سره به نه یوازې په دغه سیمه کې ترقی او پرمختګ راشي، بلکې دا به کولای شي چې په سیمه کې چې کوم سیلابونه راځي دغه هم مخه ونیسي. نو اورو تفصیل د عدنان بیټنینا.
په پاکستان کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل ویلي، امریکا او پاکستان ترمنځ د انرژي څنګه کې مرستې یو اوږد تاریخ دی، او کومه څه نوې پرانسته شوې ده. د دې سره پاکستان انرژي ضرورتونه پوره کېدو سره د لکونو په شمېر پاکستانیانو ژوند کې به شوالی راولي. د کرم تنګي ټیم جوړولو سره به د خیبر پښتونخوا په بنو او لکی مروت ضلعو کې، او په خپل په شمالي وزیرستان کې نږدې 1400 اکړه غیر آباد ځمکې د کرکلې لپاره په اوبو پڼه کوي، او ورسره به 3 میګاواټ بجلی هم پیدا کوي. د ملک وزیر اعظم محمد نواز شریف د شمالي وزیرستان دورې پر مهال دغه پروژې پرانسته وکړه. دوی سره د مهال د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو گورنر ظفر اقبال چکړه، مولانا فضل رحمان او یو شمیر نور اعلی پوځي او حکومتي چارواکي موجود وو. وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د شمالي وزیرستان کرمتنګي ډیم ته نږدې په سپینوام سیمه کې د پرانسته پر مهال غونډې ته وینا پر مهال د امریکا د امداد ستاینه وکړه او ویل کرمتنګي ډیم جوړولو سره نه یوازې شمالي وزیرستان کې بلکې ورسره په څیرو بندوبستي سیمو کې شاړې ځمکې زرخیزې شي او د روزګار موقع به ورسره زیاتې شي. هغه ویل امریکا یو 80 میلیون ډالر مرسته کړې او 14 میلیون ډالر او پاکستاني ریاست په خپل پرې مصرف کوي. زیاته کړه درویش عرب پاکستانی روپیه سره به دغه پروژه په دوه کال کې سرته رسوي. وی ویل دغه پروژه سره نه یوازې ټولنیز او اقتصاد پرمختګ سی واشي بلکې دغه رقم منصوبو سره په قبایلي سیمو کې ترهګرۍ د ختمي هڅو کې هم مرسته کیږي.
پروجیکٹ نہ صرف زرعی ترقی میں معاون ثابت ہوگا بلکہ اس سے سستی بجلی بھی پیدا ہوگی، اس سے عوام کے لیے آسانی پیدا ہوگی. اس منصوبے کے پہلے فیز کے لیے امریکہ کی حکومت نے 81 ملین ڈالر یو ایس ایڈ کے ذریعے فراہم کیے اور باقی تقریباً 16 بلین روپے وہ حکومت پاکستان فراہم کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ منصوبہ جو ہے یہ 23 ارب روپے میں بنے گا اور اس پہ 23 ارب روپے خرچ کیے جا رہے ہیں.
پڑھا گدی وی چې کال 2009 سخرا په دغه امریکایي حکومت پاکستان د انرژي پرمختګ لپاره 350 ارب روپو څخه زیات سرمایه کاری کړې ده چې ورسره 2 کروڑ 80 لک خلک ګټه پورته کوي او د پاکستان په ملي ګریډ سټیشن کې ورسره 2400 میگا واټو څخه زیات بجلی اضافه هم شوه. په دغه پروژو کې د جنوبي وزیرستان ګوملزام ډیم پروژه هم شامل ده چې 1 لک اکر نه زیات ځمکې کرکلې لپاره په اوبو پڼه کوي او ورسره 1.4 میگا واټ بجلی هم پیدا کوي. خو د شمالي وزیرستان په دې کرمتنګي ټیم پروژه سیمایز خلک اندیشنې لري او نن هم پېښور کې پریس کلب مخې ته احتجاجان راجمع شوي وو او یو احتجاج کوونکی محمد الیاس وایي
ګانسن خو بهخي د خلکو نه دی اخیستي، دغې رایې نه دی اخیستي. دویم خبره ده چې هلته کې آبادی چې کومه ډېره زیاته ده، نیرلی 5 لک آبادی ده هلته کې، نو دا خلک چې کوم دي سفر کیږي داسې چې د دوی کلچرل او هسټاریکل آیډنټیټي چې کوم دي هغه ختمیږي، دوی به ډسپلیس کیږي د خپل ځایونه. نو د هغې د حوالې سره مطلب د ګورنمنټ شورټي خلکو ته اندور کړي چې تاسو چې کله مطلب دے سفر کی گی تاسو به کم زیته زی تاسو به کمپنسیشن چارجز سمری او پیکیجز به سمری پر هاوس چارجز یم ندی خو دلی اغه چ کم رپورٹ سی اغه بیس لیس
دی کورم تنکی ڈی منسوبی لومړی پړاو کې پدریای کی تو خړ یو بند جوړول شټاله او سرګانې رونه دوا بجلی کر او یو ترانسمیشن لائن شامل دی. دغه ډیم د شمالي وزیرستان پر شو سیمه کې جوړیږي. عدنان بیٹنای وایس اف امریکا ډیو رادیو او ٹی وی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو
چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
امریکي په عراق او د بحیره روم په سیمه کې د اسلامي مملکت د قیام د پاره د جوړ تحریک د ISIL د پیسو ټکورا غونډولو او د ملګرو پیدا کولو د نتورک د دانوانه کولو پوخ نیت کړی دی. د دې مقصد د حصول د پاره د امریکې د خارجه چارو په محکمه کې د خارجي مال جیداد په اختیار کې د ساتلو د خزانه د محکمې دفتر د کال 2019 په 10 جنوري د 12223 انتظامی حکم تر مخی سلور کسان عالمی ترهګر نامزد کړی دي. دا انتظامی حکم د ترهګرو او ترهګرو سره د لاس امداد کوونکو د مخنیوي د پاره جاری کړی شوی دی. کم کسان چې ترهګر نامزد کړی شوی دي په دې کې عراق، شام او انډونیشیا کې پراته د ISIL سلور کسان شامل دي. څوک چې په سویلي مرختیز ایشیا او استرالیا کې د دولت اسلامیه د پاره د پروپاګانډي د خلکو د برتی کولو او د تحریک له مرستو حاصلولو په کارونو کې اخته دي. د خارجه چارو په محکمه کې د خارجي مال جیداد په اختیار کې د اخستو د خزانه د محکمې دفتر د امریکې د ولقیلان د راتلونکو د دوی ټول مال جیداد بند کړی دی او ټول امریکایان دوی سره د هر قسمه لین دین کولونه منکړی شوی دی. د وړومبي نامزد ترهګر نوم نیل کرسټوفر پرکاش دی. دی په آسټریلیا کې آی ایس آی ایل دپاره د جنګیالو د برتی کولو د ټولو نه ستر چارواکی دی او خلک شام او عراق ته د تلو دپاره ډاډه کوي. د کال 2015 په جون کې پرکاش د دولت اسلامیه دپاره د جنګیالو د برتی کولو د ستر چارواکي په حیث هغه وخت اوپیژندلی شو څه وخت چې ده نوی برتی کړي جنګیالي خپل منزلي مقصود ته لیږل او د جنګیالو د برتی کولو دپاره د دولت اسلامیه په جاری کړی شوو ویډیوګانو کې ښکاره شو. دویم نامزد ترهګر عراق او شام کې د دولت اسلامیه دپاره د پروپیګنډې په کارونو کې اخته ترهګر خالد شروف نومیږي. دی د دولت اسلامیه لخوا د خلکو د وجلو عملیات هم سرته رسوي. بحری روم سیا مانور عثمان د آی ایس آی ایل دریم چارواکی دی. څوک چې د دولت اسلامیه د جنګیالو مشري کوي انډونیشیا کې د دولت اسلامیه د عملیاتو د اخراجاتو دپاره پیسې ټکیرا غونډی دولت اسلامیه له خلک برتی کوي او د دولت اسلامیه د غړو ترمنځ د سفر او مواصلاتو کې رابطه ساتي. سلورم کس عمان رحمان دی. د دولت اسلامیه له خلکو د برتی کولو او په میډیا د دولت اسلامیه د خبرونو خورولو کار کوي. د کال 2015 په اخیری ورځو کې دی په انډونیشیا کې د دولت اسلامیه د جملو مرستیالانو مشر تصور کېدو باوجود د دې چې د کال 2010 نه دی په انډونیشیا کې بندیوان پروت دی. د دې ټولو کسانو د ترهګرو په حیث د نامزد کولو مقصد بین الاقوامی مالیاتی نظام ته د آی ایس آی ایل رسائی ختمول او د دې ترهګر تنظیم د ختمولو دپاره د عالمی اتحاد په کوششونو کې لاس امداد کول دي. دولت اسلامیه ګردی دنیا نه ځان له جنګیالي برتی کول غواړي. په دې سبب د امریکي حکومت به د دې تحریک ملګري هر چرته چې وي هدف کوي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
دیوا رادیو دا که واری چی ایمیل را لګی نو زمګه پتا دادا diva@voanews.com. زمګه ایمیل پتا ودا سلیکای deewaradio@voanews.com. چی دا سی بلیکای voanews.com.
اوردونکو تاسو د دیوراجو سهارانی در ساته خبرونه ته غوږ وی. د دیوراجو د نن ورځې سهارانی در ساته خبرونه هم په دې پای ته رسیدلې. د دیورستو په تاسو هم په دې څپو د مشال راجو خبرونه اوري د سهار نه هونه تر مازیګر شپږ بجو پورې. مازیګر شپږ بجې به د دیوراجو خبرونه یو ځل بیا تاسو سره ملګری کیږي. تر شپې 12 بجو پورې به تاسو سره وي. د خبرونو کې شپې 12 بجو پورې خبرونه تاسو د ډیشنټینا په سهولت سره ټي وی دلاره هم کتای شي. ګران اوردونکو نن ورځې د خبرونه کې موږ سره همکاران وو. پروڈکشن اڑخت مونگ سرا بختور شاہ او دا وقت ارشد علی. مونگ سرا د خبرونو لمبڑے نیمه برخه کې منظر شهید او بیا مونگ سرا په دو ساعتا چکم خبرونه وای کې نالا محمد مونږه همکار وا. دا وخت مونږ سره تکنیکی اڑخت مرستیال دی انجینیر کال دوینه یو جهان مننه. ز د نن ورځې قربا زاد خټک تاسو نه د خیر ورځې پتا ما اجازه غواړم. الله پامان.